څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورې چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی چمتو کړی دی.
د مهمو خبرونو سرخط، د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي روسیه ته واضح کړی دی چې که په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکوي ډیره لویه بیه به یې پرې کړي. د افغانستان د ښځو شبکې د طالبانو لپاره یو لیک نن خپور کړی دی او د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزی قومندانۍ نن ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې یوه بیړۍ نیولې وه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو چارو او اماړیکو سلاکار وحید عمر نن په کابل کې غونډې ته وویل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی مرکچي پلاوی چمتو دی. وحید عمر وویل زموږ پلاوی په ټولو مسلو خبرې ورسره کولای سي خو داسې نسي کولای چې له طالبانو سره په خبرو کې ناست وي او په فراق کې بچاودنه کیږي. دا لا دقیق نه ده څرګنده سوی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو خبرې په کومه ورځ پیلېږي، خو حکومت وایي چې دوی تیار دي. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې یو شتغړی لري او په هغه کې څلور ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دوی پوهیږي چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي او ایران یې تر ننه لا تجهیزوي، خو پومپیو ویلي چې که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا عسکر ووژني، روسیه پوهیږي چې ډیره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو دا خبره پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د آزادې اروپا او آزادې راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دي:
We've made clear. We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past, right? We know that the Iranians.
دوی موږ ورته واضح کړی ده، موږ ته تاریخ معلوم دی، موږ پوهیږو چې تر دې مخکې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي، موږ خبر یو چې ایرانیان یې تر ننه لا ورکوي، موږ هر یو ته دا چې څه توقع لرو څرګنده کړې ده. موږ به د هر امریکایي عسکر د خوندیتوب لپاره او د هر هغه عسکر لپاره چې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې په افغانستان کې کار کوي، که هغه د چک جمهوریت یا د بل هر هیواد، هر هڅه وکړو. موږ دا کار پخوا هم کړی، سږ مو هم کړی او تر هغو به یې کوو چې په افغانستان کې عسکر لرو. مایک پومپیو وویل ایران او روسیه ته یې په زغرده ویلي چې امریکا دا نشي زغملی. د امریکا د افغانستان د ښځو شبکې د طالبانو لپاره په یو لیک کې لیکلي چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لیوالتیا مثبته ده، مثبته خبره ده، خو د هغوی له څرګندونو او بیانونو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د هغوی له اعمالو سره توپیر لري او په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې بېګناه افغانانو ته یې تاوان رسولی دی. په دې لیک کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د خپل دې بیان په اړه چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شری او د افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني وضاحت ورکړي. د افغانستان د ښځو شبکې همداراس د ښځو د تعلیم په اړه د طالبانو نظر د اندېښنې وړ بللی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د ښځو هر حق د اسلامي شری او د ټولنې د دود او دستور په چوکاټ کې مني. خو د افغانستان د ښځو شبکې نن طالبانو ته پلي کې لیکلي چې دوی وضاحت غواړي. اندېښمنې دي په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د ښځو لپاره د ټولنیز او حقوقي امتیاز یادونه کړي او لیکلي دي چې دوی باور لري چې افغانستان د ټولو انسانانو، افغانو ښځو او نارینهوو هیواد دی او د خپل حق لپاره به مبارزه جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د ښځو د عالي شورا د جوړېدو فرمان لاسلیک کړی دی. د جمهوري ریاست د چارو ادارې دا خبر ټویټ کړی او لیکلی دی چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیت لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره د کړي تعهد ښه عملي کول دی. د چارو ادارې ویلي د دې شورا مشري به په خپله جمهور رئیس اشرف غني کوي. په شورا کې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانۍ سنت کام نن وویل چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې د تیلو د ټانکرونو یو لوی بیړۍ چې د لایبیریا تر بیل غراندې روانه و د لنډ مودې لپاره ودروله او بیړۍ ته وروختل. د هرمز په تنګي کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. امریکایي ځواکونو یو تور سپینه ویډیو خپره کړې چې په کې لیدل کېږي چې د ایران ځانګړي ځواکونه له هلیکوپټرو په چټکۍ په رسیو د ام وی ویلا په نوم د بیړۍ ته راکښته سوی وه او دا بیړۍ وروستی وار د متحده عربي اماراتو ختیځو سواحلو ته نږدې لیدل سوې وه. یو امریکایي چارواکي په دې شرط چې نوم یې پټ وساتل سي اسوسیټ پرس اژانس ته ویلي چې د ایران ځانګړو سمندري ځواکونو پرون دا عملیات کړي او 15 ساعته په بیړۍ کې پاتې سوي دي، خو د ایران دولتي رسنیو لاسنه دي ویلي او د ایران حکومت هم خبرې نه دي کړي. برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې پراتلونکي کې د کورونا وایروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یې څو موافقې سره لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکا دا هیوادونه د کورونا وایروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یو ایالت پرانا پرون یو موافقه لاسلیک کړه چې د کورونا وایروس په ضد په روسیه کې جوړ شوی واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابته سي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤل او اغیزمن دی. روسیه ادعا کړې چې د نړۍ لومړی هیواد دی چې د کورونا وایروس پر ضد د سپوتنیک وی په نوم واکسین جوړ کړی، خو روغتیایي کارپوهانو ویلي د واکسین د ازموینې د دریم پړاو تر بشپړېدو مخکې او مخکې تر دې چې ساینس پوهان او ډاکټران په دې اړه راغونډ شي معلومات وڅېړي داسې ده د جدي پوښتنو وړ ده. او په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکې سویتلانا الکسیویچ په خپل هیواد کې له مظاهرچیانو سره د پولیسو ظالمانه چلند غندي. الکسیویچ ویلي چې په بیلاروس کې واکمنو د خپلو خلکو پر ضد جګړه پیل کړې او ولسمشر الکساندر لوکاشینکا باید له چوکۍ لرې سي. د آزاد اروپا او آزادی رادیو د بیلاروس له برخې سره پرون په مرکه کې وویل الکساندر لوکاشینکا ټاکنې بایللی او د هغه رقیب سویتلانا شیکانوسکایا ګټلې دي.
سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. پراپورونو کې به واورې چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. د سولې په خبرو کې د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي دا خبره کړې ده. د دې چارواکي څرګندونې به له یو شنون کې سره په مرکه کې وڅېړو.
د بل خواونه تروس پورې د ملت هغه تاکون کې پلاوی شي، هغه مرکچی، هغه د افغانستان په طرف باندې دمنی دا څه څوک تروس پورې د ملت د حياتانو کې دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کونړ سیند د مهارولو لپاره د تیګو پیل شوی دیوال د ړنګېدو په حال کې دی او د هلمند چارواکي ښځو ته د کرنې وسایل ورکوي څو پر خپل ځان بسیا شي.
مش په خپل سره کې نو کوي ځای جوړ کوم نو کوي په الله کو ته مشه پک شو وکړو مش په لایال پر قرار کو
نړیوال مسایلو تک هم کتنه کو. امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمه کې د سپورت نړیوال 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو تیر سره وسی. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینا کابل او نورو خارونو کې خبريږي. په موکړه د خبرونه لمړی موضوع ته افغان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو اترو د پایل پر مهال د دې وسلوالې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د منلو نه دی. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای طالبان هڅه کوي چې د خبرو اترو پر مهال تاوتریخواله د باج اخیستو په توګه وکاروي. لبلې خوا طالبانو سره د مرکچی پلاوی یو غړی وای له هم د خبرو اترو د پیل کرنېټه معلومه نه ده او نه هم قطر ته د دوی د سفر په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک شوې دي. له کابل زه امید ظهیرمل راپور راکوي.
افغان حکومت له طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې وایي دا ډله باید د مذاکراتو میز کې د تاوتریخوالي پر ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل لیدلوری واضح کړي. پاما او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي طالبانو سم تاوتریخوالی کوي څو د مذاکراتو پر مهال ترې د باج په توګه ګټه واخلي، خو ښاغلی عمر خبرداری ورکوي چې د مذاکراتو د پیل سره سم د طالبانو دا ډول کړنې د منلو نه دي.
په ټولو برخو کې چې غواړي خبري وکړي زموږ مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي، غواړو په ټولو موضوعاتو بحث وکړو. ولې داسې نه چې موږ له طالبانو سره خبرو ته ناست یو او په فراکې چاودنه وشي بیا طالب وایي چې خبره مې منئ که بل چاودنه هم وکړم؟ دا نه منو.
درګ د لوړ پوړی سلاکار له طالبانو سره د مذاکراتو په پیل کې د ځنډ یو دلیل دا ښیي چې دا ډله د بحث لپاره څه نه لري او د تاوتریخوالي په دوام سره یې رسمي مذاکرات هم ځنډنی کړي دي. وحید عمر د مذاکراتو لومړنۍ اساسي برخه اوربن او ترې د څارنې لپاره د یو هر اړخیز میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبانو لا رسمن د حکومت د دې خبرو په اړه دریز نه دی ښودلی، خو تېره ورځ د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین د پاتې 400 طالب بندیانو د امنیت د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ویل داعش د افغان حکومت د استخباراتو او نورو نظامیانو په مرسته غواړي د دوی بندیان په نښه کړي چې دا کار به د مذاکراتو پروسه مختل کړي، خو له طالبانو سره رسمي خبري کله پیلېږي؟ د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړي غلام فاروق مجروح د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم دوی ته د مذاکراتو د پایل او هم دا ډول قطر ته د سفر په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی.
موږ خپل منځي غونډه درلوده، چمتواله هم لرو، درې څلور ورځې وړاندې د ویزې لپاره زموږ پاسپورتونه هم راڅخه اخیستي دي، خو په دې نه پوهیږو چې کله حرکت کوو، سبا یا هم بل سبا.
د ملي مصالحي علي شورا هم د مذاکراتو د پایل او قطر ته د افغان پلاوی د سفر په اړه بشپړ معلومات نه ورکوي. د دې شورا رئیس عبدالله وړاندې ویلي وو د طالب بندیانو له ازادي وروسته به په درې ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا له ډیرو اړیکو سره سره دې پوښتنې ته ځواب نه وایي چې آیا د 400 طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ پیل شوې او کنه. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
پراپور کې مو واوریدل چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې افغان چارواکو او د طالبانو ویاندویانو پر یو بل لفظي حملو او تورونو ته زور ورکړی. د دې لفظي شخړو په اړه مې په کابل کې د سیاسي چارو د کارپو کابل خان تدبیر نظر وپوښت. ښاغلی تدبیر د مرکې په پیل کې وویل چې دواړه لوري په اوسني حالت کې په خپلو کې د اعتماد د فضا جوړولو ته اړتیا لري.
په دغه وروستیو کې هغه اظهارات چې د طالب چارواکو لخوا او یا هم د دولتي چارواکو لخوا کېږي تر ډېره بریده پورې د دوی په منځ کې هغه د توافق نقطه چې باید وایي هغه پټوي او هغه نه په نښه کوي. د مثال په توګه طالب چارواکو دا نن پرون اظهارات درلودل چې دغه بندیان چې دولت یې خوشي کوي کېدای شي د دولت لخوا د داعش تر عنوان لاندې د خوشي کېدو په درشل کې په نښه شي. یوه خبره دومره خبره هغه څه چې وهد عمر په خپل خبرو کې وکړ، زه فکر کوم چې د یوې خوا کې موږ یایو چې طالب د ټولنې واقعیت دی، نو هغه باید یو واقعیت په حیث باندې ومنل شي او موږ دوامدار که د افغانستان دولت واقعا د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي، د افغانستان دولت باید د دې تلاش وکړي چې په هر ممکنه طریقه سره شي ووشي افغان طالب د پردیو له واکه راوباسي او هغه له ګروګان راوباسي. بلې خوا طالب هم باید رښتیا هم د مستقل وي، د افغانستان د خلکو د افغانستان د ازادۍ جنګیالی ځان بولي، دوی په یوازې دي چې د پردیو نظریات او یا د هغو ګټې توضیح کړي، دوی باید په افغانستان کې د افغانستان د خلکو ګټې توضیح کړي.
بله تدبیر صاحب، په دغه سی یو حالت کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د دغه سی یو بې اعتمادۍ په حالت کې فکر کوي چې بین الافغاني خبرې به څه ډول وي، نتیجه به ورکړي؟
زه برداشت نه دادم لږ وهمېږم په دې خاطر باندې چې موږ په افغانستان کې له دې نه وړاندې هم څو ځلې خبرې درلودلې که تاسو د ژنیو له مذاکراتو راشروع کړئ چې په هغه وخت کې د افغانستان د دولت مخالفین مجاهدین وو، د هغو شاته په ډېر تعصب سره د ګاونډ افسران ناست وو او کله به هم چې د افغانستان د دولت مخالف لوري کومه فیصله کوله هغه به له جلسې نه پورته کېده او هلته به یې پوښتنه کوله، له هغو څخه به راته خپل نظر به یې ورکاوه. که چېرته د افغانستان نړیوال همکاران اوس له افغانانو سره د دې همکاري ونه کړي چې هغه بحث چې کېږي، هغه مذاکرات چې کېږي، هغه په کامله توګه افغاني نه کړي، د افغانانو تر واکې لاندې نه کړي، زه ډېر خوشبینه یم. لبلی خوا د ماده بدګدی یو بل عامل دا ده چې زه تر اوسه پورې لا د افغانستان دولت د افغانستان په خبرو کې نه وینم، د افغانستان ملت د افغانستان په خبرو کې لا تر اوسه پورې نه وینم او ندبال خواهون تروس پوری ملت حقا تاکون که اطلاعی شه حقا مرکچی حقا دی افغانستان پدرد بند دادمانی او افغانستان ورطا ارزش ولری درست چوک تروس پوری ملت دو حیاتانو که دمیدن بلکه اطلاع حیاتون مشخص لدو جنگی دلونا نمایندگی که او دی افغانستان ملت لمذاکرات نو دی بندی پاکید
یا وټکل لري چې اوربند یا لکتر لګ په جګړو کې کمواله یا اور کم فکر کوي چې یو نتیجه به وي د خبرو
زه د فکر کوم چې چیرته جګړه د فشار دی وسیلې په حیث او د امتیاز د اخیستو دی وسیلې په حیث باندې ترې نه استفاده وشي دا به د خبرې هم ناکام کی او د افغانستان ولس به هم به باور کې پاندو خبرو باندې
نو تر اوسه پورې خو هم دغه حالت روان دی تدبیر صاحب هم د طالبانو لخوا او هم د حکومت لخوا
پدې کې شک نهسته زه پدې کې هیڅ نو شک نه بولم ولی کچته دې ځان افغانان بولی او غواړي چې د افغانستان پر اساس د راتلونکي سیاسي پزاکي د خپل ځانونه وویني د وران د هر څه نه ځان چې خالق کوم والی باندې د حملو په کولو باندې او حد اقل په ور کم باندې کور باندې باید توافق وشي او ټول په هغو ځایونو باندې چې خوای تعهد کوي د پاتې شي نو برداشت دا ده چې کچته دې دی افغانانو د سر په کله باندې فکر وکړي افغانان دا یقینا د دغه مقابل کې خپل عمل وکړي
بلې مننه فقط یو ورستې پښتنه کلیلند ځواب راکوي فکر کوي چې سول راځي یو عام پښتنه
کچته پروژې شکل بدل کی زه ډیر خوشبینه یم وسنی وجته چې روان ده په افغانستان کې د نوې پروژو د طرح کولو د هغې تر عنوان لاندې د امتیاز اخیستلو کداغه وجب پاندو شکل فر دوام پیدا کی زړی خوشبینه یم ولیک واټن د افغانستان په گاون فشار واچول سی او په افغانستان کې د سوري پروسه افغانان له پرديګر وګان راوباسي او افغانان راځي په خپل مندونو شرچيني بیا د خبرې امکان لري
د سیاسي چارو شنونکي کابل خان تدبیر وچه لازا د رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیخي د کمیدو په حل کې دي د عامه روغتیا سرپرست وزیر نن په یو خبري غونډه کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال مثبت پیخشته چې ناروغانی هم ډیر جدي نه دي د یو بل خبر لمخه نن د کابل په بیلابیلو جمعتونو کې د کورونا وایرس لکبله د مړو شویو کسانو د لایزې فاتحه وخستل شوې لکبله خان محمد سین راپور راکوي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکوي خو دغه ناروغي بیا هم یو ستر خطر بولي د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي پر دغه ناروغۍ به د اخته شو په شمیر کې نور کموالی هم راشي
لوړه سلنه چې له شپېتنه تر اویا پورې وه 15 سلنې ته راټیټه شوې ده اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال پیښې لرو په خاطر دی چې 10 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو هغوی رغېدلې دي
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس 9199 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې د مثبتو شمېر یې 1315 ته رسېدلی دی دا وزارت وایي تر اوسه له کووید 19 نه 6694 کسان رغېدلي هم دي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سنبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول دولتي او خصوصي ښوونځي پیل شي خو د دغه وزارت سرپرست رنګینه حمیدي وایي که په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو د نه مراعتولو له امله د کرونا وایرس پیښې وموندل شي پر اوسنۍ پریکړې به له سره غور وشي په همدې حال کې د کابل ښار په ځینو لویو جوماتونو کې د کووید 19 له امله د مړه شوو په ډله ییزه فاتحه کې ګڼو دیني عالمانو د قرباني شوو د کورنیو غړو او عامو خلکو ګډون کړی و د فاتحې ګډونوالو کرونا وایرس خطرناک وباله او له خلکو یې وغوښتل چې له دغې ویروس نه د ځانونو کورنیو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي د کابل د دشت برچی په یو جماعت کې د یوې ډله ییزې فاتحې تنظیمونکي نجیب الله آزادي راډیو ته وویل
ما مردمم کې لمه قدر ډیر منتظر بلند اکبوتیا یک څه رګستان سم سم په خاطر کې
خلکو د کرونا وایرس تخپریدلو ل عمل نه وتوانی دي چې د مړوسوی فاتحه وکړي او چې د کرونا وایرس کم سوی وموختل چې خلک راټول او د مړو لپاره ډله ایزه فاتحه وکړو ګډونوالو له خدای ووختل چې نور دغه مرز له هواده لری سي
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري لسل رويشتمې نیټې نه تر اوسه د کویت 19 لامل ټول 1345 کسان مړ شوي دي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د سیند مهارولو په هدف پیل شوې د تیګو دیوال بیرته د نړۍ دوه لګواخ سره مخامخ دی د 1 میلیارد افغانیو په لګښت دغه پیل شوې پروژه نږدې 1 کال مخکې حکومت پلان کړی و چارواکو ویلي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه د سیند له ګواښه وژغورل شي روحله انوري او د موضوع نور تفصیل
هغه پروژه چې لا بشپړه شوې نه ده خو د نړیدو له ګواښ سره مخته د کونړ د مرکز اسداباد لنواباد پیل شوه د تیګو دا دیوال چې باید تر نورګل ولسوالۍ ورسیږي د سیمې د وسیدونکو په خبره جوړې شوې برخې د تخریبي دو په حال کې دي د چوکۍ ولسوالۍ وسیدونکو شپېته کلن ملک سید محمد فکر کاوه چې د تیګو د دې دیوال په جوړېدو به یې لسګونه جریبه هغه ځمکه بیرته لاس ته راشي چې سیند ترې وړې ده خو دی وای د دیوال تخریب شو برخه ته په کتو اوس فکر کوي چې خای دا وړی شړې نشي
لازمه امیدونه چې بورډر وال راځي پټول ګنړ باندې زمکه به خلکو ته دقیقې دا بچت پاتې کیږي کله به سړي کله به وچی اکم بورډر وال چې موږ ته شوی دی هغه کافی نه دی هغه وړي هغه ته سین لګیدلې یو سپیل نه پاره لګیدې کار پکې کوي
دی وای اوسې ویره دا د چې سیندی نور آباد زمکه هم لاندې نکړي د کونړ د سین په غاړه پراته خلکوایي حکومت ورته ویلی و چې بولډروال سره به سین مهار کړي او په زرګونه هکتار ځمکه به د سین له خېټې را بهر کړي او همداراز به یې په برکت د دوی نورې ځمکې او کورونه د کونړ د توپانی سین له څپو وژغوري د دوی په خبره چې د بولډروال پورې تړلې هیلې د ځمکو په څیر سین ځان سره یوړي د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي استاد محمد اسف میخیل
د قبل ډروال ته زیات ضرورت په دی لري چې د دوی ژوند خوندي کیږي د دوی مال خوندي کیږي خو متاسفانه چې په معیار برابر نه دی د قبل ډروال اوس د تخریب سره مخامخ دی د چوکۍ ولسوالۍ د قاضي باندې په نحکته د قبل ډروال تخریب شوی دی عملا ټول لیدل شي ولسونو ته خلکو ته د منلو وړ ځکه نه دی چې د په دې حالاتو کې اوس د تخریب سره مخامخ دی نو په آینده کې به دا څه د غزمکې خوندي کړي
خلک له حکومتي مسولینو غواړي چې د بولډروال د چارو پوره څارنه وکړي او کوم ځایونه چې تخریب شوي باید هغه ټول ترمیم کړي یاد بولډروال د مرکز اسداباد اړوند نواباد له پل څخه د سیندواړو خواو کې نږدې 1 کال وړاندې پیل شوه او تر نورګل ولسوالۍ به رسیږي د چارواکو په خبره چې پرې به 1 میلیارد افغانۍ لګښت راشي چې ورسره به د سیند اوبه کنټرول شي او زیاته زراعتي ځمکه به لاسته ورشي د کونړ والي محمد اقبال سعید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ د سیند مهارولو لپاره بولډروال باید 50 کیلومتر په طول باندې د سیند دواړو خواو ته موږ باید جوړ کړو تر څو زراعتي ځمکې موږ پیدا کړو او اوبه هم مهار کړو هغه برخې چې د کار په کیفیت کې مشکل ده چې قوي او جدي نظارت یې وکړو او هغه شوراګانې چې دغه بورډروالې شرکتونو ته ورکړی په 2 او 3 لاس هغوی هم د پوښتنې لاندې ونیسو
د زراعت او د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وای د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په 1 ثانیه کې 1000 متره مکعب اوبه بهیږي د دوی په خبره چې یوازې زیانې کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې
د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې به واورئ چې د ماشوم لپاره د مور شیدې څومره مهمې دي خو تر هغه مهمه ده چې مور به ماشوم تخپل شیدې په کومه طریقه ورکوي؟
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
د کور کلی اونیز پروگرام او نړیوالو مسایلو تکدنه نه هم په دوهمنی مای کې لرو. خو سیوبل موضوع په هلمند کې یو شمیر خځو ته د کرنې وسایل ورکول کیږي. چارواکي وایي د دې کار هدف دا دی چې میرمنې د کرنې او زراعت له لارې پر ځان بسیا شي. د زراعت په برخه کې د غمرستې د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري د خځو او کرنې د ریاستونو په همکارۍ ورکول کیږي. که څه هم تر دې مهاله دا کومکونه محدود دي، خو چارواکي وایي له دې وروسته به زرګونه ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي.
د غمیدار خولې او شنو جامو واړه هلک محمد خپل سپینسر یانه د نوی ولسوالۍ څخه راوستلی دی چې د غنمو تخم او کیمیاوي سره ورته واخلي. د دې شودو سره چې اکثره د ډیر عمر لرونکي دي، په دې خاطر مرسته کوي چې په ځان به سیاسي او اقتصادي پر پښو ودرېږي. زرګره چې د خپل واړل مسی سره د خوراک تنړیوال پروګرام مرسته ترلاسه کوي وایي اقتصاد خراب دی، کلونه کېږي چې په دې هڅه کې ده چې خپل اړتیاوې خپل پوره کړي.
ما چې خدای دې ته سکانیه به کې چې موږ سره دغه مرسته کوي، موږ خوشاله یو چې موږ په خپل سره کې نو کوي ځای جوړ کوو، موږ نو کوي پالا کوو، ته چې په څه وکړو موږ په لایال پر قرار کو ولا کده په میاشت په ټاټه پر درګای شه دلې ده نو په کور کې واته ته نه نه پر لایال ولا کده به دا نه غنم په کور کې لرو. مش خوشاله د حکومت خدای دې نه خوري نه د حکومت ته واسو چې مش سره نمرسته وکړ، مش سره دغه حکومت مش سره کې مش خوړو غریبان مسکینان شي ولا کلرو.
د شوډ سره په مستقیم ډول دغه شان مرسته اته نوې خبره نه ده. په خوا هم مرستندوی او حکومتي دارو د چرګانو، غواو او نورو مسلکي زده کړو په برخه کې غنښ دي روزل دي. د هلمند د شوډو چارو د ریاست یو استاد چې دغه 300 غریب شې زیاتې وی سروې لمخې منډلې دي وایي په خاطر دې د شوډو په نوم ورکول سي مرستي سمینه دی وسلسبي. کاملی اسماعیلی ازادي رادیو ټول هلمند نه امن ولایت دی. د ډیرو شوډو مړونه مرستي وی دي، کورنۍ تر غاړې دي، ځکه د دغه شوډو په ځان بسیاینه ضروری ده.
هلمند یک ولایت هسته چې جنگ زده هسته، ولایت رنج دیده هسته، از جنگ زیاد رنج دیدن. مثال خانم ها شوهرای خود از دست دادن، خانم ها اولاد های خود از دست دادن، خانم ها ناناور خانواده خود از دست دادن. اینمی که مثال برشان ترینینگ داده میشه که مثال زراعت چی رقم کشت میشه، تخم برشان داده میشه که از این طریق مثال می کشت زراعت خود پیش ببرن، نفقه عیال خود برابر کنن. در اقتصادشان رول بسیار خوبی دارن، نفقه عیال خود را از این طریق برابر کرده میتنن.
چارواکی وایي که پیل سوی پروګرام نتیجه ورکړي، د 300 څخه به لوی کړي او زرګونو نور شوز ته به هم د اقتصادي بسیاینې دغه مرستې ورسوي. د جګړو او نامنوی څخه اغیزمنو سوو شوزو سره دغه مرستې او په ځان د دوی د بسیاینې پروګرام داسې مهال پیل کیږي چې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د مسؤلینو په خبره ښځې د کورنیو ستونزو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي ترڅنګ په جګړو کې هم تر بل هر چا ډېره قرباني ورکړې ده. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید سولې ته ژمن پاتې شي او جنگ ودروي. میرویس فهیم له کندهار لیکي، د افغانستان حکومت د نور د مذاکراتو لپاره خندونه نه جوړوي او اجازه دی ورکی چې مذاکرات شروع شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، اوس خود طالبانو ټول بندیان د بند څخه ازاديږي. افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي، آیا طالبان د سولې نیت لري او کبیا افغان وژنې ته دوام ورکوي؟ او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، ملکیان باید هدف ونه ګرځول شي ځکه چې د عام ولس تلفات زیات شوي دي. وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د مازیګر د سهار له د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه لومړی کور کلی او ورپسې امنیت او سالم چاپیریال خبريږي. خدای فرشته جلال زی په استودیو کې د خبرونو لنډی سره
د افغانستان حکومت ویلی چې له طالبانو سره د دوی د مذاکرو پلاوی چمتو دی چې په هر مسله مذاکره وکړي، خو دوی طالبانو ته باج نشي ورکولای. د افغانستان د شرطو شبکې طالبانو ته نن یو آزاد لیک لیکلی چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ته د هغوی لیوالتیا یو مثبت کار پکې بلل شوی، خو د افغانستان د شرطو شبکې لیکلي چې د طالبانو خبرې او بیانونه د هغوی له اعمالو سره توپیر لري، ځکه په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې تاوان یې بېګونه افغانانو ته رسېږي. په لیک کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د خپل دې بیان په اړه هم وضاحت ورکړي چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شرع او افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې که روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي، ډېره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو د ازادي اروپا او ازادي راډیو له خبریال سره د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون په مرکه کې ویلي چې دوی پوهیږي چې روسیه وسوالو طالبانو ته پیسې ورکړي، وسلې ورکړي او ایران یې لا تر اوسه ورکوي، خو دواړو هیوادونو ته واضح شوی چې امریکا څه غواړي او څه فکر کوي. او برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کورونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یو څو موافقې لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکا د هیوادونو د کورونا ویروس وبا په شدت ځپلی دي. د برازیل یو ایالت پرون یو موافقه لاسلیک کړه چې د کورونا ویروس پر ضد په روسیه کې جوړ شوی لانجمن واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابت شي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤل او اغیزمن دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن مرستیالې کاملا هریس ولسمشر ډونالد ترامپ بې کفایته مدیر بللی او ویلی دی چې ملت یې سره ویشلی دی. میرمن هریس چې وړمه ورځ د بایدن لخوا د مرستیالۍ لپاره غوره شوه، د دیموکراتانو په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې پر ترامپ دا لفظي ګزارونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د بایدن لخوا د کاملا هریس انتخابول یو غیر معمولی او خطر ډک کار بللی دی. صفی الله ستانیزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې جزئیات اوروي.
د دیموکراتانو د مخکښ کاندید جو بایدن په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې په ترامپ باندې د امریکا د ادارې په سبب توند انتقادونه او لفظي ګزارونه وشول. د دیموکراتانو کمپاینی غونډه چهارشنبه د دلیور ایالت په ویلمنگتن ښار کې جوړه شوې وه. د جو بایدن لخوا مرستیالۍ ته تازه غوره شوې کاندیدې کمالا هاریس وویل د ترامپ ناسم مدیریت امریکا له یو لوی ناورین سره مخ کړي.
The president's mismanagement of the pandemic.
د ولسمشر لخوا د کورونا وبا ناسم مدیریت موږ د ستر بحران له وخت راهیسي تر ټولو ناوره اقتصادي ناورین ته واچولو. توکم پالنه او سیستماتیک بې عدالتي د دې لامل شوی چې خلک بیداره او یو شي او د بدلون غږ پورته کړي. امریکا د رهبری لپاره جاري. موږ لا هم داسې یو ولسمشر لرو چې نسبت هغو خلکو ته چې دې انتخاب کړی ډېر د ځان په غم کې دی.
And the people who elected him.
Kamala Harris مرستیالۍ ته تر غوړه کېدو یو ورځ وروسته دا خبرې وکړې. 55 کلنه کمالا هاریس له 2018 کال رئیس د امریکا په سنا جرګه کې د کالیفورنیا ایالت سناتور ده. د امریکا د 2016 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته دموکرات ګوند په لومړنیو ګوندی ټاکنو کې حضور درلود خو ژر په شا شو. د راپورونو په اساس جو بایدن چې د دموکراتانو مخکښ کاندید بلل کیږي د خپلې مرستیالۍ لپاره د یولسو ښځو سوابق څیړلي وو او له ډلې په کمالا هارس سلا راغلی. کمالا هارس پلار د جمایکا او مور یې د هند وه او که چیرته په انتخاباتو کې بریا ته ورسیږي لومړنۍ آسیایي او تورپوستې ښځه به وي چې د امریکا د ولسمشر مرستیالۍ ته رسیږي. خو د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید او اوسنی ولسمشر دونالد ترامپ د کمالا هارس انتخابېدل غیر معمول او له خطر ډک کار بولي. ترامپ وویل کمالا هارس په عام محضر کې په جو بایدن ملنډې وهلي او بدردې ورته ویلي او اوس یو دم د هغه مرستیالۍ ته کاندید شوه چې دا پخپله د ده خبره له خطر ډک کار دی. ولسمشر دونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل وګوره جو بایدن یو انتخاب وکړ، هغه کمالا هارس غوره کړه. ما هغه وکتله، زه هغه ګورم چې څنګه یې د رایو شمیر مخکته روان دی، آن په نشت حسابېږي. هغه غوسه شوی او جنون واخیسته. تر هغې بل هیچا هم جو بایدن ته زیات بدرد نه دی ویلي. د هغه په اړه ډېرې خرابې خبرې کړي. ټرمپ وویل په دې تمه دی چې کمالا هارس د ده له مرستیال مایک پنس سره مناظره وکړي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشري ټاکنې د نومبر په درېیمه کېږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا دریو کسانو لومړنیو ټاکنو ته کمپاینونه ول چې ټول ترې تیر شول او یوازې ترامپ پاتې شو. د دموکراتانو لخوا که څه هم جو بایدن مخکښ کاندید بلل کیږي خو تمه ده د اګست په 18 په میلواکی کې د دموکرات ګوند په آنلاین ملي مجمع کې وروستی کاندید روښانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو. لومړی امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شدو د ارزښت پکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایی، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. تیرونه د مور د شیدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شیدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر وایاند فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا ووس چې د کورونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شیدې ورکوونکي میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډیر پام وکړي.
ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درک کړو چې د ماشوم